یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وږي اسمبلې 19 د سپتمبر 10. د دې یو ساعته خبرونه په راپورونو کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نسي، د بشري بحران بیرسته. د پوهنتون یو استاد
روان ماشین او یو روان اداره له کاره ولوېدله، او پر ځای باندې داس خلکو واک ترلاسه کړي چې هغه نسي کولی چې د کم ځای څخه اوس پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. نور مسایل هم څېړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره له اوو میاشتو وروسته ټلیفوني خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لانس تېره شپه د دې شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبورا لانس وویل
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid.
ملیونونه عادی افغانان سخت بشری مرسته ته اړتیا لري. بشری مرسته باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو اداري او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرسته برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس جوړ کړي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل چې سره له دې چې د پاکستان منابع محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې پر خوراکي موادو او درملو بار یوه الوتکه کابل ته لاړه. هغه زیاته کړه چې نورې مرستې به د ځمکې له لارې افغانستان ته واستول شي. ښاغلي قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې په اسلام آباد کې وکړي. ټاکل شوی چې نوموړی نن اسلام آباد ته ورسیږي او له ښاغلي قریشي سره وغږیږي. قریشي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د چا په ګټه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه ایستلي دي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو په ځانګړي ډول، په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت
لرو.
ښاغلي ماس دغه راز وویل له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون له دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند د کوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یوازې تذکرې لرلې. عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد دوسیه ترتیب کړې او هېواد ته به بېرته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر اپریدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال بیرته هېواد ته ستانه کړي دي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، له هغه مهال راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولډک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 80 کلونو په عمر مړ شو. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی له 2 میاشتو راهیسې ناروغه و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خفګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. یوسفزی له 1999 کال رئیس د افغانستان په اړه خبریالي کول او د بی بی سی په ګډون د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کړی و. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګلیزي ژبې دیو نیوز ورځپاڼې مدیر و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له 2 میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبې په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید-19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا وبا په وړاندې واکسین کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسېده. د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته وویل که د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالات کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بېساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل له عصمت سروان.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز همداراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. دی زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښیي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالره زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالره بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر د بورالاینس خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډېره عام افغانان متاثره کړي. د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په اقتصادي لحاظ د افغانستان سقوط به څومره کسان اغېزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره له کاره ولویدله او پر ځای باندې دغس خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولی چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل سوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دي ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای سي حداقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي. دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بیلابیلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کال مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري. او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي. چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د پاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکي پوه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري. او تر ټولو بده دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وقت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راس کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارولو لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې د مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچسوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سختې وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوی ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او دوی له دې کبله اندیشمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله، خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي،
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولۍ لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل، خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول یې طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
سر
د افغانستان راستون کې حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو، د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
بلخوا ځینو ښځو چې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه وایي چې طالبانو سخت وهلي ټکولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
درد جان ما کمتر شده.
سلور د شکلن ترنوم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوې وه. وایي دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنوم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلي چې تر ننه یې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلي چې وي. پټ مې پوستکی اچولي، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکي وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی، د نورو نجونو سره یو ځای په لاریون کې ونډه اخیستې وه. دوی د سه شنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځ پرله پسې په لاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لورې وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنی داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم، بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغې ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
ستاسو له پیغامونو
لا جیو پته مده کندار ولایت څخه ولنی حکومت ته طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسكر پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چاره دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اته مو وکړل او کومه دغه معاشونه هم ولکل ورکړل. ډیره مهرباني بومي داخل د خپل بچانو د کورنۍ عزت پر ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ و. دان د داغه وطن د داغه ولس بچان دي.
پیغام دغه دی پر طالبانو مې دا غږ دی چې شل کاله مو پر هغو خلکو حکومت وکړلی چې هغه ستې په لاس کې وه. بایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي، حکومت پر دغو خلکو وس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي او دغه کوچني کوچني قومندانانو ته لږ نه کې پام وکړي د دغو سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي. نو بس یو بل سره په خارو سره وي یا دې پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزي جنازه نن کیږي. هغه پرون ساور کړه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال تفصيل وړاندې کوي.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زما ته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې آصف سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسف زی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړي وي. نوموړي له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وي. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو وو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورځنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړي القاعده ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال راډیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشا پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د اغي چکم سبارډینټس مون ویلې شو یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي، نو په دې ردی چې اغي د دنه یریدلی وي د اغي د سره د احترام رشتہ و. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بد داسې او د خبرو انداز بد داسې، یعنی دومره په عاجزی سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړ د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک زیاته کړه یوسف زید د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پورې هر څه ساري ول. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد له لسیز رایسی له رحیم الله یوسف زید سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسف زید سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړې وای یوسف زید د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسف زید سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
ڈاکٹر نجیب اللہ سے لے جرگا داغی کی شرکت تفارا پاکستان نہ واحد چاہے او ما د دومره یاد دي چې رحیم الله سي په فرنٹ سیټ ناستو او زور په سین ناستو او دا راکټ چې کومه نه دا شو چې دغه مونږ د شیشې سره برخته شو. نو دا یو ډېر غټه پیښه وه زموږ په نظر کې. دا یو بیا چې کله مونږ کابل ته لاړو نو دا د تورخم په دلاره باندې جګړه ډېره سخته شوه او رحیم الله سي چې کوم دی زو دلته کومه تقریبا 1700 ورځې یو ځای تیرې کړې وي او هغه جنگ ډېر اوږد شو. نو بیا زه په هند باندې رالم او هغه په کابل کې پاتې شو او هلته د کابل نه بیا مطلب چې موږ مختلف ریپورټنګ کوو، د لوی جرګې ریپورټنګ وکړو. هغه وخت د ډاکټر نجیب چې کوم وزیران یا چې کوم خلکو نو دا غي سره مبارکي شریک هم کړی وي او بیا چې زه رالم دا غي نورستو رحیم الله صاحب د ډاکټر نجیب سره هم یو غټه مرکه کړې وه او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړی. هغه وخت کې هغه د مسلم اخبار کې کار کاوه.
شمیم شاهد ذات کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړي وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی ده.